مختلف شي دا مشال ریډیو دی د دوو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومنې د خبرونو لپاره را سره اني ساجمل او د ټکنیک په برخه کې را سره اکرام مسکین یا ملتیا کوي. د پاکستان د حکومت مخالفه ګوندونو پاکستان جمهوری تحریک 13 ورځ په ډیر غازی خان کې د ګرانۍ له عمله د حکومت پر ضد یو احتجاجي جلسه کړې ده. د دې خبرونې د سر موضوع د یو شمېر نور موضوعات را سره هم شته. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې قانوني لارې او د رڼا په لور ونډې خبرونې هم لرو. خو اول خبرونه د نساج ملي
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. پاکستان جمهوری تحریک د ګرانه پرسید په احتجاجي جلسه کې یو وار بیا د حکومت په کارکردګۍ تنقید کړی دی. په کراچۍ کې بنگالیانو د شناختی کارډونو لپاره احتجاج کړی او امریکا وایي د برتانیا، جرمنی او فرانس سره د متفق کېدو مقصد ایران بیرته اټومي تړون ته ستنول دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان جمهوری تحریک ویلی چې په ملک کې د ریښتونی جمهوریت تر رامنځته کولو باید مبارزې ته دوام ورکوي. دا خبره د یا تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون د پنجاب په ډیرا غازی خان کې د ګرانې لبجې د حکومت پر ضد جوړ شوې جلسې ته په وینا کې وکړه. نوموړي یو ځل بیا تور پورې کړل چې په درغلي او راغلي اوسنی حکومت هیڅ قانوني حیثیت نه لري.
اگر حکومت ہوگی
که حکومت وی نو ستاسو د ووټ په بنیاد به وی، لیکن که ستاسو رای غلا کیږي او د خپل مرزی نتایج جوړیږي او په هیواد داسي جابر او ناجایز حکمرانان مسلط کیږي نو د بغاوت لپاره به تر ټولو اول مونږ راوځو.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شہباز شریف هم د جلسې ته په وینا کې تور پورې کړل چې موجوده حکومت د ولس د ستونزو په هواري کې ناکام شوې ده. خو د تحریک انصاف حکومت وایي چې مخالفه ګوندونه په احتجاج کولو سره یوازې خپلې درغلې پټول غواړي. د بلوچستان په بلوچ میشتا سیمه پنجګور کې چاودنې لږ تر لږه دوه تنه وشلې دي. پولیس چارواکي وایي چې پرون ناوخته شوې په دې چاودنه کې دوه ملکیان وشل شوي او د ملیشیا ځواک درې عسکر زخمي شوي دي. د چارواکو په وینا د چاودنې هدف الته د ملیشیا ځواک د عسکرو موټر وو. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې. په کراچۍ کې میشتو بنگالیانو د شناختی کارډونو نه ورکولو پر ضد احتجاج کړی. دوی پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته په احتجاج کې غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دې دوی ته شناختی کارډونه ورکړي. د دې غونډې جوړونکي بنگالی اکشن کمیټې مشر فیروز بنگالی مشال ریډیو ته ویل چې دوی له لسیزو په پاکستان کې ژوند کوي خو پاکستان تر اوسه دوی خپل وګړي نه ګڼي. د ویل د بنگالیانو شناختی کارډونه نه جوړیږي او چې جوړ شوی دي هغه بیرته بند کړی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید سمود وړاندې ویلي وو چې کابینه به د بنگالیانو نور هوادونو وګړو ته د پاکستانی شناختی کارډ ورکولو یا نه ورکولو پریکړه کوي. برتانیا وایي له افغانانو په ځانګړې توګه افغان ښځو جینکو سره څه باندې 8 میلیونه ډالر مرسته کوي. دا خبره د برتانیا حکومت پرون ناوخته د وزیر اعظم بوریس جانسن په حواله په خپور شوي بیان کې کړي. په بیان کې راغلي چې دا څه باندې 8 میلیونه ډالر د هغو مرستو برخه ده چې د روان کال په سپتمبر کې اعلان کړی او دا به د ملګرو ملتونو او سره صلیب ادارو له لارې افغانانو ته رسول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي دوی په بشپړه توګه له برتانیا، جرمنی او فرانس سره په دې اړه متفق دي چې ایران بیرته اټومي تړون ته ستون کړي. انتونی بلینکن د اکتوبر په 1 سی این این ټلویزیون ته په مرکه کې ویل دا لا څرګنده نه ده چې آیا ایران هم رښتیا په جدي توګه خبرې اترې غواړي او که نه. دا له هغې ورځ وروسته ده چې امریکا، جرمنی، فرانس او برتانیا په ایران غږ وکړ چې د 2015 کال په اټومي تړون په عملي کولو سره د یو خطرناک تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیسي. د ایران حکومتي ورځپاڼې د اکتوبر په 1 د هیواد بهرنیو چارو وزیر له خولې لیکلي چې که امریکا رښتیا هم د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره دې تړون ته په ستنېدو کې جدي وي نو ولسمشر جو بایډن به صدارتي فرمان جاری کړی وي. او د کرکټ په شل اووریز نړیوال کپ کې نن انګلند له سریلانکا سره لوبه کوي. دا لوبه د پیښور په وخت ماخام 9 بجې به پیلېږي. پرون په لومړۍ لوبه کې افغانستان نمیبیا ته په 2 منډو ماتې ورکړه او په دویمه لوبه کې نیوزیلینډ له هند څخه په 2 لوبه وګټله. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار انیس حاجمن وړاندې کول. د دې خبرونه یو شمیر موضوعات دی را سره د سر موضوع یې د پاکستان جمهوری تحریک لخوا د حکومت پر ضد هغه احتجاجی جلسه ده چې په ډیره غازی خان کې شوې وه. دغه جلسې ته د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې په هیواد کې د ولس د خوښي د حکومت او رښتینې جمهوریت راوستلو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. جلسې ته د پی ڈی ایم د نورو سیاستوالانو تر څنګ د پاکستان مسلم لیگ نواز صدر شهباز شریف هم وینا وکړه او هغه وویل چې د حکومت د ختمولو لپاره به خپل آئینی او سیاسي اختیار کاروي او په شریکه به د حکومت رانسکورولو لپاره د حکومت پر ضد مارچ کوي. په دې اړه تفصیل غلام غوث وړاندې کوي.
د جنوبی پنجاب په ډیر غازی خان کې د پاکستان جمهوریت تحریک جلسې ته په وینا کې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې په هیواد کې د ګرانۍ راوستلو او د حکومت په نورو پالیسیو نیوکې وکړې. مولانا فضل الرحمن د موجوده حکومت په لړ کې د جمهوریت تحریک دریز بیا تکرار کړو او وی ویل چې په هیواد کې د ولس د خوخي د حکومت او رښتینی جمهوریت راوستلو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي.
اگر حکومت ہوگی تو آپ کے ووٹ کی بنیاد پر ہوگی.
کا حکومت وی نو ستاسو د ووٹ په بنیاد بوي، لیکن ک ستاسو رائے غلا کیږي او د خپل مرزی نتایج جوړیږي او په هیواد داسي جابر او ناجایز حکمرانان مسلط کیږي، نو د بغاوت لپاره به تر ټولو اول مونږ راوځو.
تو بغاوت کے لیے سب سے پہلے ہم نکلیں گے.
د مسلم لیگ نون صدر او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف هم په ډیر غازی خان کې دغه جلسې ته وینا وکړه او هغه په هیواد کې د ګرانۍ په حواله د حکومت دریز رد کړو چې ګنی په ټوله نړۍ کې د ګرانۍ لوجې په پاکستان کې هم د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه زیات شوې دي. شهباز شریف وویل چې د پاکستان جمهوری تحریک د سوری لاندې به د حکومت په ضد ولس راپاسوي او حکومت به رانسکوروي.
بنگلاديش مې مهنګاي 5% څخه کم هه.
بنگلاديش کې ګراني د 15% نه او په سریلانکا کې د 6% نه کم ده او په پاکستان کې د 14% نه هم لوړه شوې ده. د مولانا فضل الرحمن او پی ڈی ایم په مشرۍ د دې ګرانۍ په ضد راپاسي او د دې ظالم حکومت د ختمولو لپاره خپل آئینی او سیاسي اختیار وکاروي. مونږ به په شریکه د دې ګرانۍ او ظالم حکومت په ضد مارچ کوو.
هم ملکر اس مهنګائی کے خلاف اس ظالم حکومت کے خلاف مارچ کریںگے.
خدا پاکستان تحریک انصاف وفاقی وزیرانو تر دې وړاندې په بیا بیا په 2013 کې په ترسره شوی انتخاباتو کې په اوی د ټګۍ کولو تورونه رد کړی دي او وفاقي وزیرانو دا هم ویلي دي چې دا وی حکومت به خپل 15 کلنه عیني موده پوره کوي. خو په پی ڈی ایم کې شامل غوندونه غوښتنه کوي چې موجوده حکومت دی استعفا ورکړي او په هیواد کې دی بیا انتخابات ترسره شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. دا خو د حکومت مخالف ګوندونو وو چې په حکومت ټکونه کول. خو د پاکستان د شماریاتي وفاقي ادارې خپل ونید راپور وایي چې ملکي ګردګرانۍ شرح 13 د 1.23 زیاتوالي سره 14.1 ته رسیدلې ده او د بجلی نه علاوه بنیادي د خوراک څخه یو شمیر توکو نرخونه هم زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت مخالف ګوندونو وارله مخه په ملکي احتجاجونه پیل کړي. تفصیل لپی خبره شبیر جان راکی.
د پاکستان دا شماریات او مرکزی ادارې پاکستان بیور اف سټټیسټکس میرو تر مخه چینه چې د هر کور ضرورت جوړ شوی دی په ملک کې پوړمبیزل 1.25 او 1.40 روپو کیلو تر رسیدلې دي. کم چې د سرکاري نرخ خوښه لس کم 16 روپو نه خوښه 1.5 روپے ګران دی. دغه نه علاوه د دغه ادارې شمیرو تر مخه په ملک کې د خوراک خاک او نور توکي هم بای لوړ شوی دي. دا چې د حکومت او بیا په خصوصي توګه وزیر اعظم عمران خان د بیا بیا نوټس اخیستو د ګرانۍ د قابو کولو او عام اولسته د ریلیف ورکولو دا و باوجود ولې دغه سیزونه د ارزانه پځه ګرانیږي او نرخونه په بر روان دي. نو پیښور په هنتون کې د ماشیاتو ماهر استاد پروفیسور ډاکټر زلاکت خان په دې باب لوای چې خو د حکومت خپل کمزورې دي او بل پنړه کې هم داسې حالات راغلي چې معیشتونه اغیزمن شوي دي.
کووډ راغلو او د کووډ په وجه باندې چون کې دا ټول دنیا کې کاروبار چې کم دی هغه ټپ ودرېدو، لاک ډاون شروع شو او پاکستان اکانومي یاسي هم چې کم دی یو کمزور اکانومي ده. نو ظاهر خبره ده د کووډ نه مونږه هم متاثر شو. دې سره سره نور مسایل هم دي د پاکستان د اکانومي چې هغه کنټریبیوټ کوي، لکه مونږه پاور شارټیج وګوره، زمونږه انډستریلایزیشن وګوره. روزانه په مختلف مافیاز په وجه باندې په ملک کې شارټیجز د مختلف شیزونو، خاص کر د فوډ آیټمز یا نور کم داسي اسنشل آیټمز دي، د اغي راځي او د اغي په وجه باندې مختلف کرایسیس چې کوم دي په ملک کې شروع کیږي.
بلخوا ته ملکی کاروباري او صنعتکار طبقه سره نظر لري. نو د خیبر پختونخوا د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس پخوانی صدر او صنعتکار زاهد شینواری مشال لیډو ته وایي چې دغه ګرانه او بیا په خصوصي توګه د ډالر نرخ سیوا کېدو په تجارت ډیر منفي اغیز غورځولې دي، او د دوی تجارت د وړاندې په نسبت ډیر اغیزمن شوی پدې دي چې دا صوبا قدرتي افتونو تر هغه غره هم ځپلې ده او اوس ګرانه هم
ټول تقریبا 80% چې دا انډستریال را میټیریل او کیمیکل سی دا امپورټ دي، نو هغه ډالر ګرانه دوه په وجه باندې هغه موږ ته ګران پریوزي. نو دا وجه باندې موږ ته د ډیوریشن فائدہ نه ملاویږي، او د پوجه باندې موږ باندې ایکسپورټ هم نه زیاتیږي. نو دا زمونږه اکانومي لپاره یو ډیر لوی دچکا ده، او د پوجه باندې زمونږه مارکیټ کې موږ چې کومه سرمایه ده هغه منځ په منځ نیمه شي کنه، ځکه چې کوم کار مخې موږ په زر ټنه کار بکولو په کال کې په 1 کروڑ روپۍ، نو هغه زر ټنه چې دی اوس 1.5 کروڑ یا 1 کروڑ او 45 لک روپۍ باندې کیږي، نو موږ د خپل سرمایه ځای په ځای ختم شوی کنه. نو د ډیر نقصان نو موږ ته رسیدلې اکانومي ته او تجارت ته او انډستری ته.
دغه رنگ په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونه چې سو واره د ګرانې پر ضد د ملک په بیلابیل برخو کې احتجاجونه هم کړي دي، حکومت ناکامه او ناپوهه بلي او وایي چې دوی هیڅ د ملک د نظام په چلولو نه پوهیږي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان او پخوانی سېنټر زید خان په دې باب لوایي،
د دې حکومت کم خیال کړي ترانسپرنسي انټرنیشنل وی چې د نورو حکومتونو په دې کې ذات کرپشن روان دي کی او هر یو سیز ورځ پر ورځ ګرانيږي. تبعی قومه تبعی ته مخ کړي دي، عجیب غونډه خلک دي چې دا وایي په دنیا کې دومره ګرانی نشته چې سونه زموږ په ملک کې ده. دا لاجی کاډو دی نه چې په دنیا کې ګرانی زموږ باندې ګرانی دی. خدا دومره بدقسمت قوم دی، سلیکټرس په داسې سړی مسرت کړی چې هغه ډېر ناحل دی، او دغه ناحلې په وجه باندې ډېر سخت حالات دي. دا کم ګرانی دی دا بالکل ظلم دی زیاته دی.
د غرن د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت دریز لري چې ټوله نړۍ کې د کرونا وبا له وجې معاشي تنګسیا راغلې ده، او د دنیا مضبوط معیشت والے هیوادونه هم اغیزمن شوي دي. نو ځکه د پاکستان په کمزور معیشت هم د دې بد اغیز راغلې دي. دوی په تیر حکومتونو د غلطو پالیسو، درغلو او بډو رشوتونو تورونه هم لګوي، او هغوی د کمزور معیشت ذمہ وار بلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
تاسو مشال ریډیو ته وګي او تاسو پام یو بل راپور تر غرزوم او ورجو کراچی ته. په کراچی کې میشتو بنگالیانو د اکتوبر په 1.5 د کراچی پریس کلب مخه ته احتجاجي غونډه وکړه. یاد غونډه د پاکستان بنگالی اکشن کمیټه په نوم اتحادی را جوړه کړې و. د غونډې په وخت د بنگالی اکشن کمیټې مشر فیروز بنگالی مشال لیډو ته وویل چې دوی له کلونو راهیسې دلته اوسېږي، خو پاکستان تر اوسه د یو وګړي په توګه نه دی پیژندلې. د دوی شناختي کارډونه نه جوړېږي، او د هغه بنگالیانو شناختي کارډونه یې بلاک کړي چې جوړ شوي وو. د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید سمد وړاندې په کراچی کې یوې خبري غونډه کې ویلي وو چې کابینه باید د بنگالیانو نو د نورو هیوادونو وګړو ته شناختی کارډونه ورکولو یا نه ورکولو په اړه پریکړه کوي. د داخله وزارت په دې اړه یوازې پریکړه نشي کولای. تفصیل نیادری خان راک.
دا غونډې په وخت د پاکستان بنگالی اکشن کمیټې مشر فیروز بنگالی مشال لیډو ته وویل چې دوی د کلونو راهیسې دلته اوسېږي، خو پاکستان تر اوسه د یو وګړي په توګه نه دی پیژندلې. د دوی شناختی کارډونه نه جوړېږي، او د هغه بنگالیانو شناختی کارډونه یې بلاک کړي چې جوړ شوي وو.
پاکستان میں جو بنگالی برادری آباد اس وقت
دی وایي چې هغه بنگالیان چې په پاکستان کې ژوند کوي هغه د یو هیواد وګړي هم نه دي. زموږ په لکونو ماشومان یوازې د شناختی کارډونو نه درلیدلو له امله خپل زده کړې نشي کولی. د دې زموږ سوکته زمنګ په نسل کې نه ډاکټران، نه انجینران او نه وکیلان شته. موږ غواړو چې په پاکستان کې د نورو خلکو په شان بنگالیانو ته هم یو شان حقونه ورکړي.
ترا بنگالیو کو بھی وہ حقوق پورا کا پورا ملنا چاہیے.
د دغه غونډې را جوړولو یو بلغړی محمد سعید بنگالی بیا مشال لیډیو ته ویل چې زمنګ د دریم نسل په پاکستان کې جون روان دي، خو نن هم موږ د بهرنو کډوالو سره شمارل کیږو. زمنګ سره به دا ظلم تر کومي روان وي.
هم لوګ آنے بڑے مجبور کی وجہ سے آئے تھے، خوشی سے نہیں چنن
مونږ دلته په مجبوری راغلی یو، هیڅوک په خوخه ندی راغلی. بنگالیان د پاکستان په جوړیدو کې شامل او نن هم بنگالیان د هیواد په اقتصاد کې مهم لاس لري. خو بیا هم مونږ پاکستانیان نه یو او نادرا هم عجیبه قانون لري. شناختی کارډونه نه جوړیږي، د پلار شناختی کارډ به نه جوړوي. که د پلار شناختی کارډ جوړ کړي نو د ماشومانو شناختی کارډونه نه جوړوي.
باپ کو نہیں ملتے، باپ کو ملتے پہ بچہ کو نہیں دیتے.
ونڈی دا د پاکستان بنگالی ایکشن کمیټۍ نور وګړو هم ویناګانی وکړي او د پاکستان مرکزی حکومتي نیوکی وکړي. هغه په وینا بنگالیان په پاکستان کې په یو سل شلو ځایونو کې ژوند کوي، خو حکومت په پاکستان کې او په ځانګړي توګه د سن په کراچۍ ښار کې د لکونو پاکستانیانو بنگالیانو په ضد ګامونه پورته کوي. هغه ویلي چې زموږ دریم نسل په پاکستان کې ژوند روان دی او نادرا زموږ په لکونو ځوانان او لونه چې عمر نه د 1300 کالو زیات دي له شناختی کارډونو محرومه ساتلې دي. بلخوا د کورنو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید د روان کال په اپریل کې په کراچۍ کې یو خبری غونډه کې ویلي وو چې کابینه به د بنگالیانو او نورو هیوادونو وګړو ته د شناختی کارډونو ورکولو یا نه ورکولو په اړه پریکړه وکړي. د کورنو چارو وزارت په دې اړه یوازې پریکړه نشي کولی. شیخ رشید زیاده کړې وه چې د نادرا لخوا د کومو بنگالیانو شناختی کارډونه بلاک کړی شوي دي، دا په غیر قانوني توګه جوړ شوي وو او په دې کې د نادرا د افسرانو په ضد ګامونه هم پورته کړی شوي دي. په 1921 کال کې د بنگلادیش له جوړېدو وروسته په لکونو بنگالیانو خپل کورونه پریښودل او کراچۍ ته کډه شول. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د شناختی کارډونو جوړولو پخوانی ادارې نارا د ریکارډ لمخه په کراچۍ کې د بنگالیانو شمیر 1,00,000 دی، خو د بنگالیانو ایکشن کمیټۍ په وینا دا شمیرې په کراچۍ کې 2,00,000 او په ټول هیواد کې 15,00,000 دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
په شمالي وزیرستان کې مدني فعالان وایي چې په دې سیمه کې په 13 سمندر کې د نامنۍ او په ځانګړې توګه د هدفي وجنو پیښې یواره بیا زیاتې شوې دي او په کې عام وګړي او عسکر دواړه په نخښه کیږي. د دوی په خبره د حالاتو د سیمې اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې 55 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. بلخوا د پاکستان چارواکي وایي چې په قبیلې د لوکي تر ډېر امنیت ټینګ کړی او هدفي وژنې اکثره د ذاتي دښمنو له وجې هم رامنځته کیږي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل په راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان چارواکي په شمالي وزیرستان کې د امنیت ټینګولو خبرې کوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې د پوځي عملیاتو او کاروایانو باوجود هم په دې سیمه کې تر اوسه په ځایي خلکو او عسکرو بریدونه او په خاصه توګه هدفي وژنې دوام لري. د اکتوبر په 9 په میرعلي کې وسلوالو د بنو یو اوسیدونکي او دکاندار میرولي په هدفي برید کې وواژه. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې 55 پیښه ده. دغه سی په میرعلي او دوسلی کې د اکتوبر په 15 په دریو جدا جدا بریدونو کې درې ځایي اوسیدونکي وشل شول. په شمالي وزیرستان کې خبریال سفتر داوړ د اکتوبر په 1 مشال ریډیو ته ویل چې د دې سلی خلکو ته د امنیت لپاره د پوځي عملیاتو او کډوالۍ له وجې زیانونه رسېدلي، خو د هغې قرباني او هغه سي نتیجه ورنکړه.
شمالی وزیرستان کے خود آپریشن زربین مخکی چې کوم حالات وو هغه وخت کې دا وایي چې ډرون اٹیکس وو، ملیٹری آپریشن بکې ته او دمکه او پورا درشن تر ټارګټ کلینګ چې کوم اوس روان دي، نو چې کله آپریشن وشو نو خلک آی ڈی پیس ول ډیر زیات تکلیفونه تیر کړل. هغه وخت کې اصلي هم اوچته کړي خلکو نه چې کوم کلچر ستا باندې ساتلې وي، بیا اوس مرجرم وشو. اے باوجود هم آپریشن نه پس یو څو میاشتې خو امن و امان وو، بدامنی ډیر زیات نن سبا تیز شو. اسپیشلی چې کوم ټارګټ کیلینګ دی چې تقریبا روزانه یو دوا کیسونه درې کیسونه کیږي، په یو نام په بل نام باندې خلک وژل کیږي. خلک هم چې څومره دي دا ډېر زیات تنګ شوي دي. دا وایي چې یار مونږ ډېرې قربانۍ وکړې، په کار دي چې اوس دلته مونږ امن و امان سره ژوند تیر کړو، خو هغه یو پاسیبل نه دی ورته. هر طرف ته ټینشن دی.
د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د روان کال د جون په 13 په یو ریپورت کې ویلي وو چې پروسه کال په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې وې، خو د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې د ترهګرۍ کچه ټیټه وه. دغسې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې یوازې په عام ولس نه بلکې په امنیتي ځواکونو هم د بریدونو زیاتېدو رپورټونه مخې ته راغلي دي. د اکتوبر په 20 پر اسمک د تخیل او میرعلي کې په امنیتي ځواکونو بریدونه وشو چې پکې دوه عسکر وژل شو او یو زخمي شو. مدنی فعال عادل داوڑ وای چې قبایلی ضلع او په ځانګړي توګه په شمالي وزیرستان کې خلک دا اندېښنې لري چې په دې سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو پیلول لپاره یو وار بیا د حالاتو خرابولو هڅه روانه ده.
لکه په وزیرستان شه یو ډیویژن فاول دی، د باوجود مطلب نه څوک په بازار شه مخوز دي نه په کېره شه مخوز دي. د خلک په ذهن شه دا سوال پیدا کېږي چې یا هو مطلب د گیم شه دی په خپل ملوث دي او یا په دې په دغه شه ناکام دي. نو دلته کې د خلک سره دا ویره ده چې دا چیرته دی بل د جنگ یو پروجیکټ خوسته ده بیا یو نو گیم شری کېږي.
د ریپورټونو لمخې په شمالي وزیرستان کې تر ضرب عصب عملیات وروسته 409 کسان په هدفي بریدونو کې وشل شوي دي چې پکې د سیمې مشران، افسران، ځوانان او ښځې شامل دي. په دې سیمه کې د هدفي بریدونو خلاف ځایي خلکو سووار احتجاجونه کړي او له حکومت د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې په دې ضلعه کې امنیتي حالات دومره خراب شوي چې څوک یې پوښتنه نشي کولی.
کې شروع شو یا اوس پورم التا غن پېته ورسېدونه اعلی کنټرول کول. دا سه د شمالي وزیرستان د زربازه با پرشن په 2014 کې شروع شو نو دلته اوس بیا د دې چې د خلکو دا د پښتنه جوړیږي چې خلک دا پښتنه او کی چا یا حکومت د دومره توانونه وکړل، د ځان یې وکړل، د خلکو یې وکړل، دومره تکلیفونه خلکو ته ملاو شول. زمونږ په خلکو باندې معلومه او نامعلومه بے عزتیانې تیر شوې. نو په دې کې اوس بیا داسې حالات راتلل، آیا دلته بنیادی طور باندې علت څه دی چې دا حالات نه کنټرول کیږي؟ دخشی باندې اوس چې څوک هم دا سوال پورته کوي، څوک دا خبره کوي، بس هغه خلک به هم یا پکې په دغې هدفي وژنو کې یا به شهیدان کیږي. لکه د مخکې ورځې نور اسلام او داسې نور ډېر ملګري تاسو وینئ.
په شمالي وزیرستان کې د ځوانانو د تنظیم مشر نور اسلام داوړ د اگست په 28 وشل شو. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه عملیات پیل کړ او وایي چې قبایلي سیمه یې تر ډېره له وسلوالو پاکې کړې دي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان سره مو سووارې د خبرو هڅه وکړه، خو هغه وویل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولی. البته نوموړي راته څه موده وړاندې ویلي وو چې دا خبرې ناسمې دي چې په شمالي وزیرستان کې وسلوال بیا پر ضد شوي دي. شاهد علي خان زیاته کړې چې په سیمه کې اکثره هدفي وژنې د خلکو ترمنځ د ذاتی دشمنی او لوجی کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان په اړه یو راپور تاسو په امره ګرځوم. د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن له افغانستان سره د سباندې 18 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې ده. دغه مرستې د جیشل سرمشري دی په دویم ورځ اعلان شوې. ښاغلی جانسن د جیشل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو څخه وغوښتل چې په ټوله نړۍ کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره ډېرې هڅې وکړي. نن 15 ورځ ده چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځو ته د تګ اجازه نه لري. تفصیل صفی الله استانګزی نه.
د برتانیې د حکومت لخوا پرون ماخام په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی صدر اعظم بورس جانسن چې د جیشل په سرمشري ځکه له افغانستان سره د 500 میلیونو پاونډو یا څه باندې 18 میلیونو ډالرو کوم مرسته اعلان کړه. په افغانستان کې به څه باندې 2.5 میلیونو خلکو اکثر ښځو او نجونو ته ورسیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی د غمرسته د هغو 309 میلیون ډالرو یو برخه ده چې د سپتمبر په میاشت کې د برېټانیا د حکومت لخوا افغانستان سره اعلان شوې. برېټانیا وایي د غمرستې به د ملګرو ملتونو د ادارو او سره صلیب لارې اړمنو افغانانو ته ورسوي. د برېټانیې د حکومت لخوا په یو بیان کې راغلي چې صدر اعظم بورس جانسن د جیشل په سرمشري ځکه ویل د نړۍ د ټولو مشرانو دنده ده چې د افغانانو په تیر بیا ښځو او نجونو چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دي ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه د برېټانیې د 18 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان به د زیانونو پر وړاندې سمدستي خوندیتوب برابر کړي، خو په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتل په حقیقت کې د نړیوالو هڅو ته اړتیا لري. د جیشل یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د ایټالیا پلازمېن روم کې پایته ورسیده. د اقلیم د بدلون او د کرونا وایروس د خبرېدو پر مهال د اقتصادي وضعیت په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې وو. خو د برېټانیا صدر اعظم بورس جانسن د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ کړی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نجونو د زده کړې په برخه کې ډیر څه وکړي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې لږ پیغام ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو د حکومت لخوا له 15 ورځو راهیزې تړلې پاتې دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی چې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون له مشرې شهرزاد اکبر او د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلی سره په ګډه د نجونو د تعلیم په ملاتړ په ټویټر کې کمپاین پیل کړی، ویلي چې 1,000,000 خلک له کمپاین سره یو ځای شوي. ملال یوسفزی په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپل ټویټر اکاونټ یې خپور کړی، د جیشل پر مشرانو غږ کړی چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د دوام لپاره چټک او جدي ګامونه پورته کړي.
دا یوه عاجله مسله ده. موږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې خپل تعلیم پوره کړي. باید په دې عقله یو کار وشي او د جیشل له مشرانو وغوښتل شي چې بیرنی اقدامات تر لاس لاندې ونیسي.
په تیرو دوو لسیزو کې د جیشل هیوادونو ډیرو غړو په افغانستان کې پراخ حضور درلود او دا د دغه هیواد د اوسنی اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو له واکمنۍ 2.5 میاشتې تیرې شوې، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دوی ویلي د طالبانو ټولې کړنې څاري او د رسمیت پیژندلو لپاره د هغوی کړنې په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب له لومړنیو شرطونو دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غړي اصغر افغان استعفا ګڼ شمېر خبرونه راپارولي. د کرکټ ستوري بالر راشد خان ویلي چې خورا سخته ده اصغر استعفا ورکړي. اصغر په نړیوال شلوري د لوبو کې د کپتان په توګه د نړۍ په کچه د ډیرو بریاو ریکارډ لري. تفصیل صفی الله ستانکزی په دې راپور کې ورانی درته وړاندې کوي.
د ابو زبید کرکټ سټډیوم کې ګلبودین نائب خپل هم ټیمه او پخوانی کپتان په اوګو جک کړه او نور ځوانو لوبغاړو بدرګه وکړه. دا په کرکټ کې د اصغر افغان وروستۍ شیبه وي ځکه استعفا یې کړې او نور نه غواړي نړیوال کرکټ وکړي. په ژړغوني غږ یې له مینوالو وغوښتل چې د افغان لوبغاړو ملاتړ وکړي. په یو کانفرنس کې هم د خپل استعفا دلیل دا راوړ چې غواړي نور ځوانانو ته لار هواره کړي.
ډیر زیات مینوالو مرګرو نو وای د پاره ډیر شاکینګ نیوز چې زه ریټایرمنټ کوم ځکه دا خبر مې چاته نه کوله، ورنه مې وختل چې ادمه کړي وای دا خبر مې ځان سره ساتلې. نو ډیر زیات مینوال خفه هم دي او استاوله په دغه وخت د مزر دي دا پریکړه وکړه. وکلا کلا به ته قرباني ورکې د وطن هیواد لپاره چې اینده ځوانانو ته موکا ملي وسی زمينه ورته برابر شي. نو په دې اساس په دې وجه ما وختل چې زه ریټایرمنټ کوم. بازین ځوانانو په ورکاپ کې هم موکا ملي وسی لوبو کې او دغه ورکاپ پرشر وګوري زه کم دا زمنګ اینده ده.
له نیمي بیا سره پر روان نړیوال شلاوریز جام کې لوبه چې افغانستان په 28 منډو وګټله د اصغر لپاره ورسته لوبه وا او وتوانید په 28 بالونو د 21 پګیزي او 3 سلوریزو په مټ 1.5 چټکه منډي جوړې کړې. اصغر چې عمر یې نږدې 4.5 تر رسیدي په 2010 کال کې خپل لومړنۍ نړیوال شلاوریز جام ولوبو او د ورځنیو لوبو پیل کال د مخه یعنی 2009 کې کړی وو. که څه هم د 2 کال تر دې لوبو مخکې په ټیم کې وو او لوبې کولې. د اصغر افغان په استعفا باندې په کور دننه او نړیواله کچه د کرکټ مینوالو مبصرینو چارواکو او سیاستوالو تبصرې وکړې او له هغې د لاسترالونو او خدمتونو په خاطر ستاینه وکړه. افغان ستوري بالر راشد خان په خپل ټوټر لیکلي خورا سخت ورته تمامه شو چې اصغر استعفا وکړه ځکه د او نورو ګڼو ځوانو لوبغاړو ته یو لار خودو. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس او سیاستوال ډاکټر عبدالعبدالله هم په خپل ټویټر اصغر افغان ستایلی او ویلي دي چې د هغه کوروداني وایي ځکه چې 2 لسیزې د کرکټ لپاره خدمت وکړ. د کرکټ نړیوال شورا هم د اصغر پکړنو او کرکټ باندې یو مفصله لیکنه خپره کړې او د کرکټ یوې مشهورې پاڼې کرکینفو هم چې نږدې 8 میلیونه فالووران لري د اصغر افغان د خدای پامانۍ عکس د خپلې پاڼې په سر لګولی. سره له دې چې د اصغر افغان استعفا ظاهرا د هغه مینوال خپه کړل، خو مخکې دا ډېر تر انتقاد لاندې و چې ګواکې د ټیم په جوړښت کې چندان پام نه کوي او د ځینو لوبغاړو د مختګ لارې ډب کړې ده. هغه په خپل وروستي خبري کانفرنس کې بیا وویل چې تل یې د افغانستان د بریا لپاره هڅه کړې ځکه د ده په باور همدا لوبه او په تیره کرکټ دی چې افغانان سره نږدې کوي.
لکه څنګه تاسو ګورئ چې د افغانستان نن لوبه او هر کله لوبه په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یوې په ټول کپ اغاندې نړۍ په هر ګوټ کې نو موږ همیشه همدا کوشش کړی د بارم خلوبي کو میچو ګټو دې په مخ باندې مسکاره وره.
اصغر افغان په یو ورځنیو لوبو کې نږدې 2.5 زره منډې جوړې کړې او په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې بیا څه باندې 1.5 لسیزه منډې د ده په نوم ثبت دي. په شپږو ټیسټ لوبو کې 440 منډې کړې. د فرست کلاس او لیست ای او نورو شلاوریزو منډو ټول ټال شمېرې شاوخوا 2000 ته رسیږي. د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر شاهزاده مسعود چې کلونه کیږي اصغر افغان له نږدې پیژني د افغان پاړه ازادي راډیو ته وویل.
اصغر افغان ما په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې د لوګل ترغه او د نیکو اخلاقو خاوند وو او یقینا چې په خپل وخت سره د خلکو غواړ هم وو او خصوصا چې د کله په ټیم کې کپتان شو او ډیر کلونه د کپتانی وکړه، یعنی یقینا افغانستان ته ډیر ویاړونه په لاس راوړل.
اصغر افغان چې شاوخوا شپږ کاله کپتان پاتې شوی په خپل لوبډل مشرۍ کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړي. یو او تر ټولو مهم دا دی چې د په مشرۍ د افغانستان د کرکټ ټیم د 240 بریاو ریکارډ لري چې په دې حساب دی د هند او نورو ګڼو هیوادونو د وخت له لوبډل مشرانو مخکې دی.
مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې 2:30 بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز د انیس حاجمل نه ورو.
پاکستان جمهوریت تحریک ویلی چې په ملک کې د رښتینی جمهوریت تر رامنځته کول به مبارزې ته دوام ورکوي. د خبره د یا تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون د پنجاب په ډیر غازی خان کې د ګرانې لوجې د حکومت پر ضد جوړې شوې جلسې ته په وینا کې کړي. الته د تحریک انصاف په مشر حکومت وای چې مخالف ګوندونه په احتجاج کولو سره یوازې خپل درغلې پټول غواړي. د بلوچستان په بلوچ مشته سیمه پنجګور کې 14 لک تر لګه 2 تنه وژلې دي. پولیس چارواکي وایي چې پرون ناوخته په شوي دي 14 کې 2 ملکیان وژل شوي او د ملیشیا ځواک 3 عسكر زخمي شوي دي. تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. په کراچۍ کې مشتو بنگالیانو د شناختی کارډونو نه ورکولو پر ضد احتجاج کړی. دوی پرون د کراچۍ پریس کلب مخه د احتجاج کې غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دوی ته شناختی کارډونه ورکړي. برطانیا وایي له افغانانو په ځانګړې توګه افغان ښځو جنکو سره څه باندې 8.5 میلیونه ډالره مرسته کوي. دا خبره د برطانیا حکومت پر ناوخته د وزیر اعظم بوریس جانسن په حواله په خبر کړي یو بیان کې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي دوی په بشپړه توګه له برطانیا، جرمنی او فرانس سره په دې اړه متفق دي چې ایران بیرته اټومي تړون ته ستون کړي. انټونی بلینکن د اکتوبر په 1 سی این این ټلویزیون ته په مرکه کې ویل دا لا څرګندونه ده چې ایران هم رښتیا په جدي توګه خبرې اترې غواړي او کنه. او د کرکټ په شل اووریز نړیوال کپ کې نن انګلند له سریلانکا سره لوبه کوي. دا لوبه د پیښور په وخت ماخام په 2 بجو به پیلېږي.
د انیس اجمل نامو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوس درته د همکار بوریوال کاکړ قانوني لارې خبرونه وړاندې کوي. نو د چورو قانوني لارې
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د مشال رادیو اونیز خبرونه قانوني لارې اوري. زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په سر کله کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې ل قانون پوهانو سره خبرې کوو چې قبایلی سیمو ته د عام قانون غزیدل هلته د شذو لپاره څومره مهم ګام دی. هلته شذو ته کوم حقوق ترلاسه شوی دی؟ اوس ډیر خلک د شذو عدالتونو ته تګ د پښتنو د روایتو خلاف کار بولي. آیا قانون دې فکر ته یا د دې فکر لمخي د شذو مخنیوي ته څنګه ګوري؟ شذي په خپل قانوني حقوقو څنګه ځان خبرولای شي یا د هغوی خبرولو لپاره څه کول پکار دي؟ دا او دې ته ورته د نورو پښتنو ځواب اوریدو لپاره د دې خبرونی ترپایا را سره اوسئ. په پښتانه ټولنه کې د شخړو د هوارولو لپاره د جرګو دود له پیړیو راهیسې روان اوسېدلې دی. د پښتون وطن خلکو د خپل هر ډول شخړو هواري لپاره جرګې کړې دي او د هغوی پر پریکړو یا په عمل کولو سره شخړې هواري کړې دي. اوس پښتانه دا ده چې په دې جرګو کې به د شذو برخه وا او کنه. په لوی شمیر جرګو کې کښېنستې ملک شاه جهان مومند په دې اړوای شذي به په خپل په جرګه کې نوي خو ته پوس به ورڅخه کېدی.
د پښتنو په برخه کې به د خلکو جرګه نه وه، دوی کې به نه وي کنه. او مثلا د پښتنو او یو خبره کې به راغله نو مونږ به یو ځان په یو الوداییزه کې په کور کې یو ځای سپینګیري به ولاړ که پوس به کېده.
له نوموړي مې وپوښتل چې په جرګه کې د شذو د نه ګډون وجبه څه وه؟ ایا هغوی نه غوښتل کنه د نارینه ول خو به ورته اجازه نه وو؟ د ویل د جرګې دریمګړو به غوښتل چې د شذو برخوي خو زیاتره وخت به د قبایلی روایتو لکبله فریقینو نه غوښتل چې د دوی لخوا دی شذي هم په جرګه کې ناشته وي.
نو خلي خبر دا و چې دلته یو مسله وکړه، مسله دا چې واه چې خلک په پښتني او پښتو دوزو یي حق دا په کارو چې خلک نه پکې یو کس یو تاریخ یو کس یو ځای درې په یو ځای نو دا به ډېر ښه خبره وي. او هغه چا به چې موږ وایو او هغوی به د دې خبرې نه ځان کوله یعنې که هغه هم سر مدار و که یو ملک قبایلي سردار و چې دا دې چې زما دا ښځه وایي کېناستله یعنې موږ به دا خبره کوله چې دې تاسې دې جرګې ته ووایئ چې هغه یو خپل توجیل وړاندې کړي یو خپله مشوره وړاندې کړي.
په ټولنه کې مسلې تل د سړیو ترمنځ نه وي، هغه ځکه چې شاوخوا نیمه آبادی د میرمن وي. نو له همدې کبله داسې مسلې هم رامنځته کیږي چې په یو نه یو شکل پکې ښځې هم ښکېلې وي. آیا په پښتون وطن کې به د ښځو پر مسلو پر رابلسو جرګو کې هم د ښځو برخه نه وه او که څنګه؟ ملک شاه جان مومند وای پر داسې مسلو چې به کله جرګې کې دی نو بیا به له اړوند ښځو په ځانګړې توګه د هغوی رایه پوښتل کېده. له نوموړي مې وپوښتل چې د جرګې مشرانو به له متاثره یا په مسله کې ښکېلو ښځو د هغوی رایه په څه طریقه پوښتله. نو هغه وویل چې کله په قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل سوی او د قبایلی زلو نوم ورکړل سو نو ورسره هغه قوانین هم ټول دې سیمو ته وغځېدل چې د خیبر پښتونخوا په نور زلو یا د پاکستان په نور سیمو کې موجود دي. اوس پښتنه دا ده چې قبایلی سیمو ته د عام قانون غځېدل د ښځو لپاره څومره مهم ګام دی. ایډوکیټ شاب خان وایي له دې سره په یوه طریقه د قانون له نظره ښځو سیالي وموندله.
دیکھے دئی چکم دے دا زمون خوریان خان دی چسمر منطقی دی پدی سیمہ کی پرات دی اگئی تا د خپل سان تا دا انسان دے رو حق حاصل شو اگئی تا دا فرد اگا اکائی چکم مون ویر کی وایو پا دا خپل دا غم مطابق دا آئین مطابق اگئی تا اگا حق حاصل شو دا تین امخ کے چکم دے نو اگئی چکم دے نو دا کور دا پارا یو مشینری سسٹم باش مشینری با ای به کچن سنبالی اغی به زمون پکی ته بزی کیابم کای او زناور بم سنبالی کم اس کم د پاکستان د عین د ایکس چکلنا ایکسس الټر رسیدلې ده اغی نه پس ایته د انساني حقوق چ سمرم دی سمرم دی د یو عام پاکستانی شهري د پاره اوم اغه عمره حقوق چ کم په اسلام آباد کې زنانه ته حاصل دی اغه زما په قبایلی سیمه کې په یو وړ کې ونت کې کدی کې په وړ کې کور کې کوم زنانه زما خور ناسره ایتم حاصل شو.
ایډوکیټ رحیم وزیر وای په خوا به شذو ته د قبایلی رسمونو او نرواکۍ لکبله د خپل ژغ پورته کول ګرانو، خو اوس چې قانون او عدالت د سیمو ته ورکړل سو نو دغه پوینا اوس هلته شذو ته د خپل حق لپاره ژغ پورته کول د پخوا پرتله ډیر اسان سوی دی.
د شذو لپاره خو फायदा شو ده په دې کې دا چې مطلب عموما چې کوم قبایلی رسم او رواج په دې کې بجرګه ته د شذو راتګ دا لږ داسې مایوب غنه دا شو کنه خلکو به ټیک نه غنه او بجرګي کې خو به ذات خود یو خوشاله ممبر نه شو جوړېدلای تر اوسه پر نه دا مچرتا دا شو پرېسیډنټ دی کتلای چې په داسې میل ډومینیټډ سوسایټي دا نو پدې کې اشدا ممبر نه و. دوی مده خبره ده چې د شذې به اکه سم نشو اورېدل په داسې مطلب سړو به خبره کوله اوس چې شرطه قانون وغځېدو عدالتونه لاړل نو پدې کې بیا دا چې دلته فرض کا دی زنانه چې کومه مسله دي زنانه ډېرې مسلې صرف د دې تر دې حدې چې د دې به طلاق مسله وي د خلو مسله وي د دې به نانو نفقه د مینټیننس مسله وي د دې به د حق مار مسله وي د دې به وراثت کې مسله وي ټول د شذې مسلې په دې څلور پنځه شګنو باندې تاریخ راتلې. نو دا مسلې دلته عدالتونه دي په دلونتونه کې بیا زنانه شذې ناستی وي نو چې څومره فیملی کورس دی د پاره کنه نو شذې ته تقریبا د شای آسان شو.
ډیر خلک د شذو عدالتونو ته تک د پښتنو د روایت خلاف کار بولي. ل ایډوکیټ شاب خان څخه مې وپوښتل چې د پاکستان قانون د فکر یا د دې فکر لمخې د شذو مخنیوي ته څنګه ګوري. هغه ویل هر څوک چې داسې کوي هغه له قانون سرغړونه یعنی جرم کوي. خود د پوینا د دې مسلې هوارې د بو وخت اخلي خو دا مشکل به خامخا هواریږي.
دا قانون نافذ شو ان شاء الله نافذ العمل بمشي خدا یو ټایم باخري پبلک اویرنس پکار دی د پاره چې تر کومه پوری د چا د پاره قانون جوړ شو هغه ته پخپله د دې قانون خبر نی دا غیر استفاده وانه خري. دا قانون دا جوړیدل د پدی باندې خبرې کول دا اسمبلیانو کې بلونه اکټونه اورډیننس پاس کېدل دا اسی فزول دی ځکه بینیفیشری چې کوم دی هغه د خپل د فائدې او نقصان خبر دی نه او هغه د لپاره قانون جوړ شي او هغه قانون در دې په ټوکره کې ځکه وغورځول شي چې پای باندې امپلیمنټیشن کیږي نه غشان دي. یو زنانه زمونږ یو زمو خورکه دغه د خپل حق نه خبر نه سره چې به زب اواز چې تم زب کم فازن پیرا زب تانه تزم که زب عدالت تزم او که زب فاملی کوټ تزم د خپل حقوق لپاره چې هغه ته کم از کم دومره پته وي نه دا مونږ دا ویری شو چې به دا یو کتره شو زمون په سمندر کې چې دا سمندر به صفا شي امن او دغه د پاره د خواري د پاره د خم معاشري د پاره یو زرم کافی ده ابدي د پاره ان شاء الله ثابتيږي خیره سره.
ایډوکیټ رحیم وزیر وای اوس وخت بدل شوی دی او د نړۍ زیاتره هیوادونه نه یوازې په خپل د شذو د حقونو درناوی کوي بلکې پر هغو هیوادونو هم نظر ساتي چې د شذو حقونه تر پښو لاندې کوي. د د پوینا په داسې وخت کې به د پاکستان ریاست هم په قبایلی سیمو کې خپل ټول قوانین په پوره توګه عملي کوي.
نن سبا هر ملک د دې لپاره ډېر زیات ویجیلنس دی لکه هوښیار دی ولې چې دوی وسو مختلف سټډي ګروپونه په مختلف ملکونو کې جوړ کړی دي کنه خصوصا یو ان ویمن او په انټرنیشنل لیول باندې چې کوم قانون سازی شوی دی بیا لکه کنونشن اون دی الیمینیشن اف ډومېسټک وایلنس اگینست وومن او نور مطلب ډېر قوانین جوړ شوی دي د زنانو په حواله سره.
دویل چې د قبایلی سیمو شذي به هم ځکه لخپل ټولو بشري حقوقو برخمن کیږي چې پاکستان له نړیوالو سره دا تړون کړی دی چې د شذو حقوقو ته به درناوی کیږي.
نو دا زنانو په حواله سره چې څونه قانون سازی شوی دی نو دا د هیڅ سیګنیټری سټیټ دی دا د شرینو سره منل دي دا به د عین فټوري د قانون حساب جوړای او دا بدلتا خلق باندې منی ه کچر ته یو سړی د شذو د حقوقو په لار کې خن جوړ شي شزا دای د خپل حق نه محروم کول غواړي نو د دې لپاره تر سخت قانون سازی ده. عدالت خبره خو دغه مهمه خبره ده چې شزا عدالت نو څوک یې سره هغه د خپل حقوق وختون د عدالت تمازه کنه نو دغه ډیر غاده ده قانون سره غړونه نو په دې باندې خو ډیر استریکشن راست شي.
ایډوکیټ رحیم وزیر وویل چې په پاکستان کې د شذو حقوقو ته درناوی مخ پر زیاتې دوده او د پوینا د هغه جداد چې هلته اوس عدالت د دې قوانینو پر عمل کېدو یا نه عمل کېدو نظر ساتي.
په الیکشنو کې کا پولینګ مخته بداو چې ووټونه به کاس شول پته نه لګیدله اوس یې هغه یو کاس الیکشن و هم غټي ټول ټاکنې و غټي دی باوجود هم چې د شذو یو مخصوص ووټ اچېدل نه ویو پرسنټیج کې هغه پورا الیکشن دوی چې کومه د منسوخ دی ولې چې شذو ووټ نه اچولای.
نوموړي وویل چې د قانون لامل کېدو سره به نه یوازې په شذو کې د خپل حقونو په اړه په هوای راځي بلکې نارینه به هم په دې پوسی چې دوی نور شذي تر خپل تسلط لاندې نسی ساتلای.
کوم معاشره کې په کم د شذو نه دی لکه په پاکستان کې خصوصا د ټرایبل ایریا خبره ده کوم چې په دې کې هیڅ سپریس ساتلې شوی دی د پتیاره کې ساتلې شوی دی الته کې تعلیم نشوالای وو او هلته کې چې کومه دا شعور نه وو چې کوم ټرایبل زموږ ټریډیشنز دي نو دا خو ظاهره خبره ده چې دوی ته وګڼې دوی ورته وایي دا زموږ د غیرت مسله ده چې واښه لاړله خو زه دا رامه چې د پښې جاش ټایم وخت داسې بدلېږي چې دا شذې به ټول عمر خلک دومره سپریس ونه ساتلی شي زما چې څونه خیال دی دا به خامخا دوی راپاسي کچرته دي زنانه او ته لښ نه اندازه وشو چې دا خو په حقیقت کې موږ تو پر سات لې شوی یو. نو دوی به عدالت هم ځي او دوی به هر هغه فورم ته ځي چې چېرته کې دوی ته اندازه ولګي چې دلته زما د حق ریډرسل کیږي، زما ته حق از خپل حق لاسته راوړی شو. نو دوی به خامخا فورم ته ځي.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې واوریدل چې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع ته د نور پاکستان په څیر د قانون او عدالت غځیدل هلته د شذو لپاره څومره مهم دي. بل اونۍ به لې ویبلې موضوع سره تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت ز بوریوال کاکړ در سره په مخه شکوم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه مې اوریدا قانوني لارې او اوس د یو بلې خبرونه وخراغله درنا پلور. درنا پلور خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکارا انیسا اجمل برابرې. نو راځي چې وورو درنا پلور.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې دانیسا اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د سواد سیمې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کوو. په سواد کې د جنکو د سکولونو ضلعي افسر یا ډی او شمیم اختر مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني پیغام کې ویلي چې په دې سیمه کې د جنکو 1598 سرکاري پرایمري، 6 مډل، 7 هاي او 14 هایر سیکنډري سکولونه دي. نوموړی زیاته کړه چې په سواد کې د جنکو نورو سکولونو په جوړولو هم کار روان دی. خو د سواد په مټه کې د یو پرایمري سکول استاذه ګلی خندانا وایي چې په دې سیمه کې د آبادۍ په نسبت د جنکو سکولونه ډېر لږ دي.
زمونږ آبادیانې چې دي نو دا له نیمې نه زیاتې د ښځو دي او له جنکو دي، خو له هغې او د هلکانو آبادي د نیمې نه کمه ده، زیاته نه ده. خو له هغو دپاره سکولونه ډېر د جنکو دپاره ډېر نشته، نه هایي شته، نه میډل شته، نه پرام دي شته. نو های اسکول نو خدا من ډیر کم دی زوم پہلا کو باندې او میډل گزارا کړ جره کې زیات په کورونو کې به کېنې نو که چې مخ په وړاندې خو څو ارسلې خرچنه شي پوره کولای د ترانسپورت مسلې د کرایانو مسلې د خلکو نو تمره خو چواس نه کی تر چی دا بیا سي پاتې شي.
سواد کې د تعلیم مبارزان وای چې په 2000 کال کې د طالبانو د فعالیتونو پر مهال د جنکو تعلیم ته ډیر زیان رسیدلی وو. د هیومن رائټس واچ د یو رپورت تر مخه په دغه مهال طالبانو په سواد کې د جنکو څخه د پاسه 900 سکولونه بند کړل چې له وجې د 1,00,000 څخه زیاتې جنکې له تعلیم او شاوخوا 8,000 استادانې له نوکریو محروم شوې. په سواد کې د 2009 کال په مئی کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شول. د هیومن رائټس واچ د رپورت لمخې کوم چې نه کوچر طالبانو لخوا د سکولونو بندولو له وجې تکړه پریخوي پکې زیاتره د پوسی عملیات وروسته هم سکولونو ته ورنغلي. خو په سواد کې د نامنې باوجود هم ځینې کسان داسې وو چې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. د دې یو بیلګه د نوبل جایزه وړونکې ملالای یوسف زیدا. هغه د خپلې مبارزې له وجې د 2012 کال د اکتوبر په 9 په یو برید کې زخمی شوه چې ذمهواري یې وسلوالو طالبانو منلې وه. هغې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې یو ماشوم، یو استاد، یو کتاب او یو قلم دنیا بدلولی شي. ملالا یوسفزی زیاته کړه تعلیم یوازینۍ لاره ده او دې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
Can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you.
د سواد خلک وایي چې اوس خپلې لونه تعلیمي ادارو ته لیږل غواړي، خو باید د تعلیمي ادارو شمیر او پکې سهولتونه زیات کړل شي. په سواد کې د تعلیم مبارز اعجاز علي خان وایي دا یو غریزه سیمه ده او باید حکومت دلته پخوانیو حالاتو ته پکتو تعلیم ته توجه ورکړي.
پدی حکومت کې خو ول ډیره ترجیح ور کړی دا خو ډیر داسې زګونه دی چې پدی کې وسوم هغه کمې محسوسېږي ته ځکه چې په غریزه حلاکو کې سکولونو ته ډیر زیات ترجیح نه ور کوي اکثر په پرایویټ زګونه ولا غستی ځکه چې په لګ زګونو کې د صفات آبادی چې په لګ په کم تعداد سره په سیمه کې پرته دا نور ټول غریزه ده ما تاسو ته کم سکول چې ویلو نو هغه تر اوسه پوری هغه اقشانتي پرامري پروت ته پنځم د چینه کې جن هغه بیا هغه خپکیږي مور پلاری خپکیږي چې را دا دا خو غټ سکول دی غټ زید نو دی د تینوډا په دې سکول کې ولی نه پاتې کیږي دلته کې وته سټاف ولی نه زیاتای دلته کې ورته کمرې ولی نورې نه جوړې ځکه چې خزې وسرشته وسیزې وسرشته خو په غورنو کې دغه مسلې شته وسوم شته
د پاکستان د شماریاتو ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د 2018 کال د سرشمیرنې لمخې د سوات آبادی د رښت لکه 8600 سړي رښتیا چې پکې نيستې نیمایي د جنکو هغه ده د سوات اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې د میډل او های سکولونو ډېر کمې دي اکثره ماشومان د پرایمري یا میډل پاسولو وروسته خپل زده کړې پرېږدي سمو د وړاندې د سوات د یو کلی تندوډاک پرایمري سکول زده کوونکي ایمان راته ویلي وو چې هغه یو ځل پنځم پاس کړی دی خو په کلي کې د میډل سکول د نشتوالي له وجې بیرته په پنځم کې سبق وایي
ما تا دلته کې تکلیف دی زو په چکرام سکول ته نشم تللی او دلته کې مې مور مې وکارېږي تاسو مهرباني وکړئ دا سکول میډل کوي نو مثبت او بیا تکلیف نه وي زما کور په میرې کې دی او زه پیاده راتم نه مور مې پلان نشار نه کېږي دا ګاډي
د ایمان په وینا نوري ملګری ورسره هم داسې دي چې د پنځم پاسولو باوجود هم په دغه ټولګي کې بیا سبق وایي د تعلیم مبارز اجاز علی خان وایي چې حکومت د پرایمری سکول درجی میډل یا های ته د کول لپاره اکثر لزایی خلکو زمکه غواړي چې دا د دې د وس کار نه دی
دی اکثر دا کار وی یره چې تاسو مونږ لازم کرا کوي تاسو مونږ زګیرا کوي چې مونږ تاسو لا میډل های کو های دلا های سیکنډری کو نو په دغه حواله سره زړه سکولونه دي کمی چې خپل زم کې دي بسه قسم کې دي دغه نه سیواګری و سره اینه اغه په دکلو په مس کې دغه تخواته خو شته د سې سو کورونه نشورانه ولې نو دا خو د حکومت کار دی چې اغه دغه وکی او دغه د پاره زی وخلی دغه سکول خو شته زم کې ملاویږي پغی دی پغی باندې سیکشن پور ولګی وای کینو عوام خو باغی باندې سیکشن پور نشي لګولای یو شی قیمتي 2000 روپے پټو او ته په 500 روپے باندې اخلي نو دغه ته خو هیڅ حکومت نه تیاری کی خو نه چې حکومت یې کینو په هر طریقه باندې کیږي سویګی سرازی پټی پردی اخلي هغه سیکشن پور لګی سکولونو خواته دین دي سیکشن پور ولګی او دا سکول خو اوسه کی چې کلاو علاقې کلاو میدانی اساس جیدادی هر سی چکیږي نو دې هر څوک ول شي جی خو دغه توجه نو کوي دیپ عوام باندې دا بوجا چی چې تاسو مونږ دغه راکې زما کرا کې دو کاناله درې کاناله اب چې مونږ په سیکشن پور لګونو دا عوام نشي کولای جی دا به د حکومت د چارواکي کوي
اوریدونکو تاسو د مشال ویډیو درنا پلور خبرونه اوري تاسو د خبرونه په خپل موبایل کې د اپ لاره هم اوري دی شه طریقې سدا سدا
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A L
R A D I O
درنا پلور خبرونه کې نن په سواد کې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کوو د پاکستان دی نیشن ورځپاڼې د 2020 کال د سپتمبر په 13مه په یو ریپورت کې ویلي چې وسلوالو په سواد کې یو سل سلور دیرش سکولونو ته زیان رسولی وو په سواد کې خبریاله شایسته حکیم بیا وایي چې په دې سیمه کې پتراګری او پوځي عملیاتو کې په ورانو شوو سکولونو کې زیاتره جوړ شوي دي اغه زیاتوي چې په سواد کې اوس هم ډیر خلک له غربت سره مخامخ دي او نشي کولی چې لرو پرتو سیمو ته خپلې لوڼه د کرایو په ګاډو کې ولیږي شایسته دا هم وایي چې د تعلیم په منځ کې پرې خودو لوجې بیا پلرونه اکثره خپلې لوڼه په وړوکوالي کې واده کړي
زیاتره ها کورنۍ به چې مطلب غریب ډېر زیات دا وس نه کیږي پاره وجه کېږي چې ماشومان پات کیږي او بل دا چې څنګه ما خبره کړې چې د مډل په پرتو سیمو یا پرتو علاقو کې چې لري غریب سیمو کې چې هلته د پرایمري نه دی خو ایجوکیشن نه نو بیا ډېر خلک چې دی نو کالج ته خو رالیږي خو دغې د پاره چې سکول د پاره هغوی بیا خپل ماشومان نشي رالیږلی یا لري ځونې نو زیاتره جنکونه په دې وجه هم پاتې شي او زیاتره دا ماشومان ډیر لری راځي مطلب بخار نه راکوزیږي یا دیخوا بیا دیخوا سکول تی لری وی ما غواړی چې لکه مت دی مډل سکول داسې په مختلف ځایونو کې ځینو خلک د مډل چې پرایم نشته او خو بیا ایجوکیشن نشته نو خلک وختنه کوي یو خو لری ځینو ته نه ځي بل دا چې په خپل کور کلی کې ورته تعلیم وي نو سکول به ورته نږدې وي زی به واپس په کور ته راځي.
د سوات اوسیدونکي د سکولونو د کموالي ترڅنګ د خزینه استادانو د کمی او په تعلیمي ادارو کې د سهولتونو د نشتوالي شکایتونه هم کوي. په مټه کې استادا ګل خندانا وای چې د دوی په سکول کې د ماشومانو د شمیر په نسبت استادانی ډېری لګی دي. هغه وای چې د سوات په زیاتره سرکاري سکولونو کې ماشومان په ټاټونو کېني او په کمرو کې د ناستې لپاره ځای هم ورسره کم وي.
نیشنل پارٹی والا اسکولوں کا ڈھیر زیادہ پنڈنگ کرے وہ باشرم نہ واٹر سپلائی اسکیم نہ رومز لہر اسلامیات دا پار لا ټول نه لازمن خبره چې دا اسلامیات دا پار په پرامبې کې ټیچر پکار ده چیرې ډېر خو ماشومان له خلکو په اسکولونو کې درو کې نه کوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د 2021 کال د اکتوبر پاتمه په سواد کې د زنو پرمختیایي منصوبو پیلولو اعلان وکړ. د وزیر اعلی له دفتره په جاري شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې نوموړي په دغه ورځ د سواد مټې ته د سفر پر مهال د جینکو لپاره د میډل سکول جوړولو په مخه 50 لک روپۍ منصور کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شارام خان ترکه د اکتوبر په 28 سرکاري سکولونو ته د فرنیچر ورکولو د پرانستی پر مهال ویلي وو چې د سلیرشت لک الکان او جینکو زده کوونکو لپاره د شپږو ارب روپو فرنیچر اغستې دي. دغه سي د تعلیم وزیر په وینا په سکولونو کې د ماشومانو جینکو شمیر زیاتول لپاره د وظیفو یو پروګرام یې هم پیل کړی. د سوات د جینکو د سکولونو ضلع افسر یا ڈی ای او شمیم اختر راته په موبایل پیغام کې لیکلي چې د 2014 کال راهیسې په سوات کې د نوو برتیانو سره د استادانو د کمی مسأله تر ډیره هواره شوې ده. نوموړی زیاته کړه چې موجوده حکومت د نورو حکومتونو پرتلا د جینکو سکولونو ته زیات بنیادي سهولتونه ورکوي. اوریدونکو دا وه د دېونه د رڼا په لور خپرونه. تر راتلونکي بلې خپرونې پورې درنه اجازه غواړو. خپل خیال ساتئ.